احمد چیبریم ستاسو کوربه شي چاري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر
د امریکا متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډي هیوادونو اسلامي نړۍ مثبت اړیکې غواړو.
دا هڅه به د تلار پرانیزي چې نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس ته دا هڅې لري ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغه کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي.
ایران هیله مند دی چې له طالبانو سره به د اوبو ستونزه هوار شي.
هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث دي ګرځي چې اوبه ذخیره کړو او ګاونډیانو ته بیا تاسو ته خطر ولري.
په دې خبرونه کې په خصوص کې د فابریکو د سشتنانو اندېښنې هم در سره شریکو.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکي او دشتا پنګوان به د لو سوار کړي فرار وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
طالبان ویل نړۍ سره خي اړيکي غوړي. امریکا راتلون کې ونی څوار لزر هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نور هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې ورلګیدنې خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. وسم بشپړ خبرونه زه هلې اسدیم. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای دوی د نړۍ لټولو هیوادونو سره خي اړیکه غوړي. خغلی برادر دا سرګندونی په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزی دفتر کې وکړي.
کڅوک مصر مشکل لري موږ حاضر یو چې د مفاهمه د لارې مشکلات سره حل کړو. زموږ حکومت هیڅ چاته د ضرر اراده او پالیسي نه لري او راتلونکی افغانستان به د امن کور وي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې مولا برادر او یو شمیر نور طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په اوومه خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قومندې قومندان جنرال ګیلن ونخر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا څوار لزر افغانانو لیږ به راتلونکې اونۍ پیل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو له لارې ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېدل. د افغانستان شمال ته د زرګونو داخلي ویزای شوي او کسانو د بیرته ستنېدو پرسه پل شوې ده. نادر شکلن هادي چې له خپل کورنۍ سره یو ځای د جګړې لامل له کندوز څخه کابل ته ویزای شوی وو، فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي غواړي بیرته خپل کور ته ستون شي.
د جګړې لامل بي ځای شوي وو، زما کور او راتلونکی ژوند خراب شو او مجبور وم دلته راشم.
مخکې لدې چې طالبان یو نیمه میاشت مخکې کابل او نور ولایتونه ونیسي، د روان میلادي کال په پایل کې ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی و. هغه مهال په ځینو سیمو کې د پخواني حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې د دې سبب شوې چې ډېر خلک خپل کورونه پرېږدي او د کابل په شمول ښاري سیمو ته کډه شي. اوس چې په ځینو سیمو کې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو یو شمېر کورنۍ غواړي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د افغان ښځینه رضاکارانو ټولنې پرون لزګونه بسونه په کرایه ونیول څو یو زورو آتش پته بي ځای شوي کورنۍ له کابل څخه کندوز ته انتقال کړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې حوزې مرستیال سید اقبال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ را وروسته دا په پروان کې لومړی ماین ده چې طالبان په نښه کوي. د سپتمبر په لومړیو کې کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسولیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه واخیسته. د رومانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه و تنه مړه شوې دي. د رومانیا د اضطراري حالاتو اداره وایي چې دا اور نن سهار د کونستانسا ښار په د یو روغتون کې د جدي څار خونه کې ولګید. د سیمې ځایي خلکو مخکې ویلي وو چې په دغه اور لګیدنه کې نه تنه مړه شوي وو. اور وژونکي له یو ساعت وروسته وتوانېدل دغه اور کنټرول کړي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې یو سلو دیار لستنه بستر و چې لسې د جدي څارنې څانګه کې وو. د اور لګیدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې یو سلو اتلس کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې وو. د پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو یو سلو اتلس زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه تر ټولو خونړۍ بللې ده. د ګوای اکیل د محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ ورټولې شوې وي څو خپل جسدونه یوسي.
د سجرړو ماشمنې خبرې مې چله په منځني سبد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای لنړی سره شی اړي کې غوړ یو حکومت هي چاته د ځان رسولو پالیسی نه لري. د شاخل برادر په وینا که هر څوک له دوی سره ستونزه لري طالبان چمتو دي چې خبرو لاري حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان نه غوړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دواړه لوړپوړي طالب چارواکي داس مال د څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرنی ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې ملمانه کړي او له نړۍ سره د خو اړیکو پیغام ورکړي. د غونډې په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوګ له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو لاري حل کړي. د غونډې په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانانه د خي حکومت ولي او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسی د پردیو لاسوهونو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډي هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دوه هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کوکشته ستونزې اواری کړي. امیر خان متقی داډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیکت اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا پخکاراله نړیوال ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او لنړی سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خله دې ټولو سره سره ورستر بلی د طالبانو او په گاوند کې د پرو تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بلتا د خپل نظامی قوت خود نه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپل پرمختللی وسلو نظامی مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدریقې تزای پر ځای کړي او په همدې خارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
لنور هیوادونو څخه مهم هله ده د سید زموږ د هیواد په کورنوي چارو کې د مداخله څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته را دنګلي. د دې تر خوای او شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشتي. دی دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریز باد اغیز کړي او په خپل گاون کې د پرود هوا تلې وې داسې زاویې ګوري چې ګوندستونزې لا ورسره ډېر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري او که ستونزې وي د خبرو له لارې هوارېدو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبان حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیستې.
دا بلک د وخت نه مخکې وی او ډیر ضرب وی، ځکه چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وا او دنیا جل نه لري. بل دا چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړی دی په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دي، نو د دوی د غوښتنه اوس فعلاً داسې ډیره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت پر رسمیت پیژني.
شمس که تاسو دا اټکل کوي چې اروپای هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان پر رسمیت نه پیژني، د سیمه هیوادونه څنګه تیر ځل جنو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو پر رسمیت پیژندلی و دا پلابه په دغه اوسنی وخت کې ځینې داسې هیوادونه را مخ کشي چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني؟
ما په نظر هغه هم اوس لکه د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقدامات ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حد پورې خره واندې، خو په عمل کې چې د دنیا کمې لوی غوښتنې دي هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغه کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعیت کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په هغه کې ویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعال ده او دوی اړیکې سره شته، نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده. خو که چیرته بیا د بشر حقوق او د ښځو حقوق دغه اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک سنفونه چې دي البته او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمينه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو تابن دغه مسایلو باندې زیات هغه فوکس نه کوي، توجه پې نه کوي، د هغه بیا خپل غوښتنې دي. موږ تاسو ګورئ چې دا اوس تازه تاجکستان بيخي د روابط د افغانستان سره خراب شوې دي. ایران هم دغه یو خاموش غوندي وضعیت کې دی، ځکه چې هغه سابقه دا چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړي دی، تقوی کوله، حمایت کوله، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایت باندې زیات تورن دی هغه هم له اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره په خو هم اړیکې شیوي هغه له نړیوالو غوښتي چې طالبان باید منځوي نشي، ځکه دوی دا اندیشنه لري چې طالبان منځوي شي نو د دوی په وینا ممکن تر هغه ریډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندیشنې ته ساس په باور لوی دي چې وادونه په سترګه کتل شي.
بالکل عمده که یو تشويش ټول هیوادونو سره شته دي که پرشته هم افغانستان هم دغه یوازې پرې خستل شي او ضعیف نظام وي مرکزی، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نورې تورستی ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کی او حتی داعش چې دغه د تیر ورځو کې ډېر زر یعنی د طالبان د واک تر اتلو وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دین هم دوی تشويش لري.
له شغل شم څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې ایران تم لري چې له طالبانو سره به د اوبوستون څخه حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایران لکلونو رئیسی له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري. د دوه هیوادونو اختلاف د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پورستیو کې هغه مهال لاسیات شو چې افغانستان د ایران پولي ته نږدې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانست. اوس ځینې ایراني چارواکي هیله لري چې طالبان به وهڅوي چې ایران ته ډېرې اوبه ورپرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي هله منشوي چې د طالبانو له وخت رسیدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پایته ورسی شي. لډیرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پوری کوي چې د هلمند لسینده د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سین پر لپسې بندونه جوړوي. د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په موده کې پر دغه سین د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډیر کار وشو. هم درست ده کجکی بند دو هم فاس بشپت شوی چه ده هلمند سین اوبو ور بهیشی. ده افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی ده کمال خان بند افتتاح په مراسمو که اعلان وکل چه نور به افغانستان هیچا تا وریا اوبو ور نکری. ده چه ایران تا اشاره درلوده وویل چه اوبو به ده تیلو پا بدل که سادی رکری. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروان د ایران کار خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزو مزکو خورا بد اغیز کړی. په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالي ستونزې ډېرې کړي او د انسانانو او نورو ژوو پر ژوندې منفي اغیز پریښی دی. د کابل پوهنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهن بشیر دودیال وایي باید د اوبو مسأله سیاسي نشي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د ګاونډیو هیوادونو اوبه نه کموي بلکې د سیلونو په مهال ورته ګټه رسوي.
منګه دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه را جدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو، انحرافي ته هم، اما هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړیږي او ګاونډیانو د بیا تاسو ته خطر
ملي. خوشاغله زهروند وای چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سیند څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب اوبه بهېدي، خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږ اوبه بهېشي. هامون د افغانستان او ایران ترمنځ تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژبې پکې اوسي. طالبانو په 1991 لسیزه کې له دې کابله چې وچکالی و او ډیر لږ ورشتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بندې کړې چې له کابله هامون تقریبا وچ شو. ایرانی چارواکو په زلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی و چې د امریکا تر اغیز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول، ویلي چې افغانستان برښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سیند نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روانو چې د هغو لمنځه په برخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دوه هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند د اوبو د موافقې خلاف بولي، خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه پهیږي چې په موافقه کې یادونه شوې ده. ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپل خاوره کې له افغانستان څخه د وربهیدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي. ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپل اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې ایران به طالبانو ته پټیټه بیا برښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي. د بندونو متخصص انجینر خلیل احمد دادم باور لري شدار چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي.
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو، هم افغانستان یو غرنۍ هواد دی، زراعتي مزکه کدوی احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په اندازه د ګاونډي واده د پارم هم در مفید دی، کولای شي چې سرمایه دغه سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې، حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي.
تیره میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل، طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند د اوبو مخه خلاصه کړه. خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنی دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې او به ایران ته وبهیشي. کمال خان بند 9 میگاواټ برښنا تولیدوي او 1,400 هکتار مځکه خړوبوي.
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو شمېر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زور غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو برابرولو توان نه لري، په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبانو ته باج ورکړي. طالبان څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو له خاطر باج او ډوډۍ غوښتل کیږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسېږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا د 2 کلنه میرمن دوه ماشومان مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډیر سختۍ توانیږي چې کورنۍ ته په ورس کې د یو او یا دوه وختونو ډوډۍ برابر کړي. هغه وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه بر کړل نو هغه ونه منل او راته ویل چې مخته غوخه ورج برابر کړه. مال غونډیانو زر افغاني په پور واخیست او لاړم دوی ته می خوړ برابر کړل.
د هیواد په بل څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لاورته ستونزې سرټه کوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې لامنیتی ویرې نه غواړي خپل نوم څرګند کړي، زیاتوي چې د پخوانی دولت کارکونکي وو او درې میاشتې کېږي چې خپل تنخواه نه ده ترلاسه کړې. د ویل چې کورنۍ ته د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو اړ شوی چې په تیرې یوه اونۍ کې 40 کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلي ول وریجو لوبیا تیار کړي.
د کلی د وکیل او د نورو مشانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړی ده. موږ د پولی خمری په دریمه ناحیه کې اوسېږو. د سیمې د خلکو لیست یې اخیسته او جماعت پر جماعت خلکو ته ویل دي چې پر دوو کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کړي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپل کسانو ته اجازه نه ده ورکړي چې له خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي. هوایي کدا سیستونز موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویان دی ومرستيال بلال کریمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
ای موري درما تایید نه میتونه مجاهدین امارت اسلامي اجازه نه درن کې از کسې نان را بزور بخورند و مردم را مجبور
بسازن که نان را با انها بدن. تر دې مخکې هم ځینو کسانو پر طالبانو ورته تورونه پوری کړی دي چې ګڼ شمېر افغانان یې په مختلفو ولایتونو کې په زور کډوال کړي او له خلکو د خازې ترڅنګ کور په کور تلاشي هم ترسره کړي ده. د خوراک نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال له لومړۍ راپدې خو 3 میلیون افغانان په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړ دي، چې له جملې 14 میلیون کسان کافي خوراکي توکي نه لري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالقیوم يم د کابل څخه خبرې کوم. خبر شوم چې طالبان خپل لخري د تخار ولایت سرحدي پولي ته د تاجکستان په پولا درولي دي چې د تیر سایت په حال کې درولي دي. دا چې ارڅ چې دي تاجکستان او دغه هغه خبرې دي، مګر د تاجکستان د خو یو مرمم افغانستان ته تر سره درغلي. خو برعکس پاکستان د کونړ په سرکانو په مراوري پزورګونه د ټوپ ګولې ولي. خو یا ورځ د طالبانو خپل لخکري نه سرکانو ته ولګړي، نه مراوري ته ولګړي او نه پاکستان ته ولشي دا ولي.
حکومت د کونړ ولایت نه د اسلامي امارت نه دا خواسته چې چیزګون په تیر دوه لسیزو کې تقریبا پزرها او تر هاو د جنگ متازی لرو او متاسفانه چې دا هغه نه د معاش او نه د قیمتي امتیازات درک لګیږي. نو زه د اسلامي امارت څخه دا خواص لرم، دا ته هیله لرم چې زمونږ څنګه سرنوش وټاکي او زمونږ د معاشونو غم وخوري، ځکه چې ایتیمانان نن سبا جاړي د خپلو هغه د مالیونو پلرونو نه او د هغونه دغه غواړي جامه پوښاک د مکتب نور داسې شیان غواړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په خوست کې د کارخانو او فابریکو مسولین او صنعتکاران وایي د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشټون له کبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. مسولین وایي که حکومت د نیمګړتیاو لري کېدو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه یې کورونو ته رخصت کړي، ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندیښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
در تر تر باید د کور مونږ ته وشي چې خپل پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کوو. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هیوادی نه مونږ ته صدریږي ارسی، په غیر کم په اوس حالاتو کې په غیر کم مونږ په خام مواد او غیر کم ګمرک خولي، په دې کې باید مونږ ته جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالی مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي، نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځیږي موږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي، هغه خلکو ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې دو هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي، نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کړي.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي، نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوان به د لوس اور کړي او فرار به کړي وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمینه برابره شي، مونږ فابریکې پل شاله ترونه شي، پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکي او زړه خکې چې پنګونه وکي.
بلخوا طالب چارواکی وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات و نسپموي چې د ولایتي ادارې په واسط کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دي وی په خوست کې شاوخوا 200 ډیر کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خبره شوي دي چې د استرالیا کرکټ بورډ شای نن یا سبا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. ټاکل شوی و چې دا لوبه د نومبر په 20مه په استرالیا کې شوی وای. د استرالیا کرکټ بورډ مخکې په یو بیان کې ویلي و چې له افغانستان سره د دې لپاره دا ټیسټ لوبه لغوه کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ شجنه لوبغاړي کرکټ ته نه پریشتي. له همدې سره د ازادي راډیو دا ماشامنی خبری مجله سرته ورسیده. خو بل خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس